ভয়েস অফ আমেরিকা যুব রেডিও দে
سعودی عربستان ولی شہزادہ محمد بن سلمان لخپل پلاوی سره نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. پاکستانی چارواکي دا سفر مهم ګڼي او وایي د اسلام آباد او ریاض ترمنځ به تر 15 ارب ډالرو زیاتې اقتصادي پروژې لاسلیک شي. خو یو پخوانی سفارتکار شاهد امین بیا وایي
سعودی عرب کے بعض جگہ تعلقات میں بڑی کشیدگی ہے.
دا سعودی عرب دا ایران و قطر سرا آڑی کی تو جینی تھی نمشتہ پکار دی چھ منزنی خطیز پہ حالات جان پوکڑو اور پاکستان تبا احتیاط کولوی.
رپورٹوں نے طالبانوں دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان سر کی دن کے ملاقات زنڈے دل دغا ملاقات با سوال کی دو
او په خیبر پښتونخوا کې بل سبا څخه د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. سیمه ییز چارواکي وایي په 21 ضلعو کې به 24 لکه ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور جګړه وایي
ټارګټ دی چې د 15 کالو کې مونږ پاکستان پولیو فری کو او هغه کې دا به منل پروزي چې زیات ایشو د پښتنو علاقو کې ده.
او اسمان دې کو د خبرونو تفصیل
د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان نن لخپل پلاوی سره د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. په هوایي ډګر د هغه هرکلی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې وزیرانو کړی. په دې مهال د امنیت ساتنې لپاره په لوړه کچه ګامونه اخیستل شوي. محمد بن سلمان به د وزیر اعظم په ګډون له فوجي مشرانو او نورو عالي رتبه چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ټاکل شوی چې له 15 څخه بیا تر 40 ارب ډالرو پورې اقتصادي پروژې لاسلیک کړي. چې پکې گوادر کې د 10 ارب ډالرو په لګښت د تیلو د صفا کولو کارخانه هم شامل ده. سعودي شاهزاده په داسې حال پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او نیوی ډیلی ترمنځ کړکیچ زیات شوی. نوی ډیلی تور لګوي چې تیر اونۍ د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې هندي عسکرو باندې برید د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. هغه برید کې 40 هندي امنیتي عسکر وژل شوي وو.
رپورٹونه دی د طالبانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره کیدونکو ملاقات زنډیدلې. دغه ملاقات با سباله کیدو. د طالبانو زرایو د وایس اف امریکا انګریزي ژبې څنګه ته ویلي داسې ښکاری چې د طالبانو د قطر دفتر استاسو اسلام آباد ته خپل سفر زنډولې. په دې اړه نور معلومات مخې ته نه دی راغلي.
په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارواکي وایي د هغه ایالت په 21 ضلعو کې بل سبا څخه د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کوي. د دوی په وینا د کمپاین په ترڅ کې به 24 لکه هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو پورې وي د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څاڅکي ورکول کیږي.
نن د ایتوار په ورځ د ایران خارجه وزارت پاکستانی سفیر راغوښته. دا پس د هغې شوي چې تهران په اسلام آباد تور لګولی و. د هغه په انقلابي دسته باندې حملې پر شر لاس لرونکي تندروه تنظیم ته یې پناه ورکړې. د ایران خارجه وزارت په پاکستان غږ کړی و د حمله کوونکو پیژنګلو او ګرفتارۍ دپاره د فوري او ضروري ګامونه واخلي. جیش العدل تندروه ډلې د دې پیښې ذمواري په سر اخیستې وه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د میونخ د امنیتي کانفرنس په څنډو کې د امریکا له ولسمشر لمرستیال مایک پنس سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. مایک پنس هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د امریکا له خوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم ګډون وکړي. ښاغلی پنس وویل هیله من یو چې د خبرو اترو له لارې د افغانستان د سولې شاهد واوسو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ټویټ کړی د دولت اسلامي خپل سره خلافت غورځېدو ته نږدې دی. خو صدر دا خبرداری هم کړی که چیرې د واشنگټن ملګرو دغه خلک واپس وانغستل نو دوی د دوی په ملکونو کې هم تباهي جوړولی شي. صدر ټرمپ دا خبره پرون د خالی په ورځ ټویټس کې کړې.
د امریکا درې پوجي ترانسپورټي الوتکې چې اوربانی د ونزویلا لپاره د بشري مرستو سامانونه بار وو د شنبې په ورځ د کولمبیا کوکوټا هوایي ډګر ته رسیدلي. دغه سامانونو کې خوراکي مواد او دوایانې شامل دي چې اوس له پولې څخه و اوړېدو ته منتظر دي. بشري مرستې چې د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو لخوا لېږل شوي لا تر اوسه د ونزویلا وګړو ته نه دي رسیدلي او په کولمبیا، برازیل او کوراکاو کې ځای پر ځای دي. د ونزویلا لانجمن صدر نیکولس مادورو ویلي دغه مرستې غیر ضروري او غیر قانوني دي. راپورونه وایي د ونزویلا وګړي د خوراک، د ویانو او د ورځني کارونې د شیانو د کاختي سره مخ دي او نږدې 1.5 لک کسان له هیواد څخه وتلي دي. مادورو چې د روسیې او چین ملاتړ لري خپل پوجیانو ته ویلي چې د مرستې کافلې د هیواد ته نه پریږدي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پته ودا کې هم ز پخپله پروانې دوه ما نو مال ستا پروګرام دروانو چرته اندازه ولګ پښتانه
نو اندازه کما ته اندازه شو چې
چرته
نه چرته څه چلنه
ګړبړ دي مطلب ګړبړ ته ضرور کچھ نه کچھ ګړبړ
کوي نو چرته نه چرته ګړبړ شه ګړبړې شه
تم زما خیال کرائم پېټرول ډیر ګوري
السلام علیکم وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے پختان استوری محفل دے او زستا سکر بنا ناہید سحر درتا بخپل ټول پختنه مین هر کلی و ما هیله من ام چیرو جوړ وی او دعا می د چی خدا باد او بریا دیوسی د ډیو ریډیو د ریویتر سنگ سس په خدمت کی حاضر ده همیش پرشن پختان استوری محفل سره او سنگلی تاس وردل کاکر سیب نه چی دا پروگرام پختان استوری چی پک استوری مرزی او کاکر سیب اکثر مات وسر بیا سپوګ می او چی سپوګ می او استوری پروگرام شروع کیږي نو موږ سره د ادب د اسمان زلند استوره د نن په پروگرام کې ملمه دي عارف سنگین سیب هغه سره به خبرې کوو د غیب ادبی حل زلو باندې د غیب په شعر او ادب باندې نظم او نثر دواړو کې کار کوي پس تیر ورځو کې کتاب راغلی مارکیټ ته د افسانو په دې به ورسره هم خبرې کوو په افسانو شاعري بتنه هم اورو او په ته ډېر په درناوي او ډېر په مینه ورته هرکلی وایو پښتانه سری محفل کې په خیر راغلی ستړی مې شي عارف سنگین سیب
ډېره مننه ډېره مهرباني تاسو څنګه یې چې نای د اختصار سیب
مننه زه بالکل ټیک یم سنگین سیب او تاسو سره به موږ خبرې کوو تاسو په ادبی هلو زلو باندې ډېره مننه تاسو موږ پروګرام د پاره وخت ویسو موږ سره پروګرام کې راغی دغه هلی زلی به موږ تر څنګ زموږ اوریدونکو سره شریکوي او اوریدونکي به هم راځي پروګرام کې که تاسو څه پوښتنه لري څه غوښتنه څه فرمایش نو خپل ټلیفون شمیره ور یادوم ګرانو خو اوریدونکو 001202050003 او بل نمبر د 0800990 سر پروگرام کی برخه والی خ پختنه سر د پروگرام کله سیوا کی خبري بکو عارف سنگین سیب سره نو تاسو مر سره ملګری شي سنگین سیب اول خو زم غوردون کو سر خپل ځان معرفي کی چې د خیبر پختونخوا کې سیمي سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي سمره تحصیلات متاثر کړی دي او سنگ ان سوا سم مصروفیت لري او شعر او ادب تفتس کراغي ډیر مننه
تاسو سحر سیب زمانو محمد عارف دی سنگین میں تخلص دے او د پیښور خاص د پیښور سره تعلق ساتم، یعنی پیدا شوی او بشوی په پیښور کې د خلیلو قبیلی سره می تعلق دی. تعلیم می چکم دی تر لسم جمعه پورې دی، او د روزګار حواله سره د بجلی کار کوم، یعنی الیکټریشن. شاعری چکم دی دا د ډیر وخت نه کومه، د 1900 اتیانا په دې خو باندې شاعری کوم. مختلفو ادبی تنظیمونو کې زما ګډون کیږي. زمونږ خپل په 1900 کې یا 1950 کې زمونږ یو ادبی تنظیم و، ننګیال ادبی لیکوال، چې په هغه کې ما سره نور مرګري وو. زمونږ مشر حیات الله خټک صاحب یو ښه لیکوال او کالم نګار و، د هغه صدارت لاندې مونږ دا تنظیم جوړ کړی. په هغه کې ما سره عباد حسن خټک، نواب خان نواب، شمس الرحمن شمسی او زه وم. دا تنظیمونه ډېره موده چلولو، خو بیا لکه څنګه چې ډېر تنظیمونه داسې سوج یې معلومه نه شي او ختم شي، زموږ تنظیم هم دوام ونه درلودو.
نو شعر و شاعری مو ډیر وخت نه شروع کړی، په پیښور کې پاتې شوی. پیښور کې خو ډیرې ښې ادبي ټولنې او ډیر لوی شاعران نمونه، نو په خاص توګه ولسی ادبي جرګې ذکر په هم تاسو بیا دلته اورېدلی یا دلته دغه کسان چې دغه خلکو دغه ټولنې غړي وو، غټې غټې نامې، حمزه بابا، کلندر مومند صاحب او اجمل خټک صاحب او داسې نور ډیر، همیش خلیل صاحب او داس نور ډیر غټ غټ نامې چې په دې ټولنې سره تعلق لري. نو تاسو دې ټولنې سره هم چاته اړیکې پاتې شوې؟ تاسو د ټولنې دلته تری راغلي دي، کسان سره ملو شوي؟
بالکل جی، دا سونه ټولنې تاسو یاد کې کلندر مومن صاحب، امیش خلیل صاحب، الله دې ولې جون ورکی، او داسې د حمزه بابا ټولنه چې کوم واغې ته نن هم د حمزه بابا پنځه مشتمه دستوره و، هغه ته نن هم تلېما او یو ترهیم شاعرم پکې و. او په دې باندې خبرم پکې زما شي وی دي په ترهیم هغه باندې ما یو څو شعرونه لیکلو. د حمزه بابا د غزل د یو نیم بیتی طرحه یې خو پښتانه به تر څو په انتشار کې، نو په دې باندې هم ما شعرونه وی دي. او اکثر تنظیمونو ته زو ګډون پکې کوم. دا سونه نامې چې تاسو واښې دا ټول صاحبات چې کوم زموږ مشران دي، چې کوم ځوندي دي، الله دې ځوندي لري، دا ټول سره زما ملاقاتونه شوي دي، ناسته پاسته شوي ده، بلکې دا لږ څه ډېر هم چې زده کړي دي، نو دا هم د دې نه زده کړي دي.
دغه ټولنه خو لکه اوس دلته دغه ادبي هلې ځلې هغه کې کیږي او کنه؟ دغه چې کوم یو دغه خو یو تنظیم سو یو اکیډمي درجه لرله، هغه ته هغه ټولنې سره تعلق لرونکي پای کې پاتې شون کې سونه خلک دغه غړي پاتې شوي دي. نو خو لکه ډېر زوی م چې لارخودون کې به وي، ځکه چې هغه کوم کسانو سره ادب کې پاشي د ادب هغه غټې سټې دي چې هغې د پښتو ژبې دپاره ډېر نه هېرېدونکي کار کړی دی. نو هغه هلې ځلې اوس هم هلته شته، هماغه شان روانې دي، هغه شان
تاسو چې څنګه وویل همدغسې دې ټولنې ډېر لوی لوی کسان روزلي دي او هغه کسان اوس په ډېر لوی لوی مقاماتو باندې دي. بالکل هماغه نن هم چې هلته کومه غونډه وه، نو په دې کې زما په اندازه باندې د 300 کسانو نه زیاتو کسانو ګډون درلودو او دوه نشستو. په دې کې چې کوم دی دوه درې مقالې واورولې شوې او باغې نه پس چې کوم دی د ترهیمو شاعرم وه، او زیادت وه خلکو ته چا سره طرحه باندې چا لیکل نه کړي، نو خپل آزاد کلام پیش کولی شو، مشاعرم پکې وشوه او ډېر خپل ټولنه و ډېر خلک راځي هلته، کې اوس هم خلک په شوق راځي، هغه خلک اوس هم لګیا دي کار کوي، دا ټول فعال غړي دي اوس هم.
ډېر ښه خبره. نو څه قسمه لکه دا قسمه ټولنې ستاسو په خپل یو لیکوال یو ټولنې سره پاتې ننګیال ادبي لیکوال د ستاسو ټولنه وه، نو دا قسمه ټولنې څومره مهمې دي لکه د ژبې په پرمختګ کې، د ژبې په ژوندۍ ساتلو کې څومره ضروري دي چې دا قسمه ټولنې دي وي او اکټیو دي وي، کارونه دي پکې روانې، دغه شان دا څومره لکه ضروري ده؟
دا خو بخنه غواړم، دا خو انتهایی ډېر زیات ضروری ده، بلکې زمونږ زیات ضرورت دی چې داسې ټولنې دي نورې زیاتې شي او ویډیو دوام دې ولري. خو د بد بد مرغه د بد قسمت څنګه چې زموږ د پښتنو مزاج دی وړي وړي خبرې ځان ته زیاتې کو او په وړو وړو خبرو باندې ډېر غټ نقصان اوچت کو. دا ټولنې په مختلفو وختونو کې یوازې صرف ننګیال ادبي لیکوال نه نور د غېنه پس ډېرې ښېښې ټولنې را پیدا شوې او بیا لکه غیب شوې
دغه شان ټولنې راشي دغه شان رسالې شروع شي پښتو
ختم شي. دا زه افسوس سره وایم او دا خبره په ډاګه وایم چې په دې کې موږ یو خبره لرو چې پښتانه جذباتيان دي او لکه اکثر په یو خبره باندې تر ډېر وخت پورې متفق نه پاتې کیږي. د دې په داسه وایي
دا وجه کې دې چې لکه دا غیش ټولنې جوړ شي خو لکه د پښتنو د ناتف به اتفاقه د وجه همیشه لکه نه صرف دا ټولنې دي بلکې دا غشان ډېر خېخي رسالې د پښتو ډېر خېخي مجلې شروع شي او هغه بیا لکه موده 15 کال شپږ کال لس کال او بیا لکه دو درې کال خو زړ منی ابتدا کې چې یو سیز شروع شو ختم شي سوجا خو لس کال پورې مجلو چلیږي بیا ختم شي لکه دونه چې یو سیټ شي دونه خلک ذهني طور باندې هغه قبول کړي او بیا لګي شي او دونه خلک به تمه یو بس بیا هغه ختم شي. نو وجه شاته هم دغه شان بې اتفاقي ده او دې بې اتفاقۍ لا تر څو پر څونه پښتنو ته زیان رسیدلې دي په هر مد کې په هر میدان کې. نو هغه هم دغه بې اتفاقي او د په یو خبره متفق کېدل نه دي او دا د ډیرو مشرانو د پښتنو لا تر څو پر دا یو ستونزه روانه ده او الله دې وکړي چې راتلونکي کې دا مسلې حل شي پښتانه په دې پوه شي چې چې تر څو یو ځای شوي نه یو موټی شوي نه وي او دا زه او تت نه وتی نه وي تو زه زه نه پس دا به بیا دا دا به دغه شان مسلې
زه پاتې نه شم او ته پاتې نه شم الله خبره جوړیږي
بالکل په یو
نو پداس بل دا ختم شي
دا خبره
ختم نو الله دې وکړي چې ستاره کومه خبره وي دا ټولې موږ دعاګانې شي زمږه پاینده کې اتفاق د پښتنو راشي خاص کر د مشرانو هغه په سیاسي مت کې دي که ادبي مت کې دي د هر اړخ باندې چې کوم دي چې د ټولو پښتنو اتفاق به پکرا ولي.
امين.
نو زه به دا دعا کوم چې الله پاک دې تاسو دا دعاګانې قبول
کړي بس
دا یاد د الله دا دعاګانې.
امين امين. او سنگین سه خود واسه چې دا خود ډیر لکه زمږه د بچا خان لا تر څو پر چې پښتنو یو هغه واحد داس یو لیډر پاتې شوی دی چې هغه په کوم د پښتون هغه سوچ په حوالی سره چې کوم هغه یو فکرونه خودلې کوم فلسفه خودلې کوم نظریه پښتنو ته خودلې ده هغه کې هم دغه هم دغه یو ارمان پاتو چې پښتانه که یو ځای نه شنو ډېر نقصان نه بد نقصان سره مخ شي او نقصانات هغه دی راخکاری او پښتانه لا تر څو پوری هغه ارمان دی خدای پاک دغه پوره کړي چې پښتانه یو ځای شي دغه شند خوشحال بابا نه مخ له هغه تر هغه ټیم تر خوشحال بابا خپل شعرونو کې هم دغه د بی اتفاقۍ جړه جړلې ده بیا چې نو بچا خان په دور چې هغه دونه تودي سړی د پښتون د پاره تیرې کړې دی او د هر څه لیدلې یو سیاسي نظریه لري د پاکستان او د غیده بیلتون د وخت نه هغه ټیم چې کل د پاکستان جوړ شوی دی او هغه وخت نه چې هغه خلکو ته یو لار خود لري او فلسفه خو یو نظریه ورکړي دا هغه ته هغه ستونزې خود لري هغه پرش هغه وته خود چې په کوم ورځ پښتون نقصان کې روان دي خو لا تر څه پورې هغه وختل چې پښتانه درې یو ځای شي او لا تر څه پورې ما یو سلسله روانه تاسو زه او داسې هر یو پښتون به دا ګڼي چې یو اتفاق نشه او په کار دی پښتانه یو ځای شي هغه به کوم ورځ الله دی او کې چې پښتانه په پښتنو کې په راشي علم راشي د خپل تاریخ نوم خبر شو د خپل مستقبل نوم خبر شو په خپل حال کې ځانو پیژنې چې څه په کار دي څوک مو خو غواړي څوک مو بد غواړي څوک مو دشمن دي. خو خیر پروګرام شروع به د طرحي چې کومه تاسو نن مشاعره کې د حمزه بابا په طرح باندې کومه طرحي مشاعره شوه کاغه تاسو کوم شعرونه لیکلي کار سره شریک بیا خپل پروګرام وړاندې وزو بیا په ساسو ادبي حل زول باندې نور خبرې اترې کوو
او ان شاء الله بالکل زه دا غوښته نه اخر کی کلام
تاسو کله ذکر پکې راغو نن د حمزه په دی حوالی سره مشاعره شي ونه ځین چې دا وورو
د حمزه بابا دا یو شعر نیم بیتی او پښتانه به وي تر څو په انتشار کې بخنه غواړم زما مرې نن په کې خراب ده دا دغه یو دل بیا تکرار وروارم طرحه پښتانه به وی ترسو په انتشار کې نو ما په دې باندې بل داسې یو غزل لیکلې دی چې ربا ناس یو ستا د فضل انتظار کې
ربا ناس یو ستا د فضل انتظار
د فضل انتظار کې پښتانه به وی ترسو په انتشار کې دا دویما نیمبیتی چې کوم دی دا حمزه بابا دا غزل د یو شعر نیمبیتی دی پښتانه به وی ترسو په انتشار کې ربا ناس یو ستا د فضل انتظار کې پښتانه به وی ترسو په انتشار کې دا دانه وانه ګوندونه ټول را ټول کړي دا دانا وانا گندونا تول را تول کرے لو یا خدایا رہبرے دا یو سالار کی او ما زما دا حفاظت پنام وجنی سوم رلوی منافقت دے پدے خار کی
آئے ہائے واہ واہ دیر خار دیر کولے
ما زما دا حفاظت پنام وجنی څومره لوی منافقت دی په دې خار کې
وا وا وا
او د بارودو لګو سترګې رانه یوړې هاي
هاي د بارودو لګو سترګې رانه
یوړې فرق کوي نشم په یار او په غیار کې
آ ها 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 وا وا
او
ډیر ښه
دا سار سی بو مخ کې شیر به چی دا چې معنا یی د خور اختیار واخیست
دا چې معنا د خور اختیار واخیست
معنا یی د خور اختیار واخیست دا مخبل دی د بل په اختیار کې
وا وا وا
او دا چې معنی د خور اختیار واخل دا مخبل دی د بل په اختیار کې
ډیر ښه
چې د بل د لوپټي اسمت ریزی کړی چې د بل د لوپټي اسمت ریزی کړی سو بس کې د ګولون استاد دستار کې
وا وا وا
او سر دی سر وخوري د سر غمونه پریک دی سر دی سر وو خوري د سر غمونه پریک دی نور عزت مونږ لامیږي په بازار کې
هاي
هاي او یو تورمخي جنات ډیر لته غتیر کړو
یو تورمخي
جنات ډیر لته غتیر کړو یوسف مخي پښتانه په هر لار کې
هاي هاي واه 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 بیا وای دا شیر بیا وای
مخی جلات ډیر لته غتیر کړو یوسف مخی پښتانه په هر لار کې او د سنگین سره ما تو وړم دا هغه نن له خطا شو د سنگین د خدای نه دغه یو دعا ده د سنگین د خدای نه دغه یو دعا ده چلر بل چلر بر سره ترتیب شي یو قطار کې
واه واه ډیر ښه ډیر ښه
نه نه ډیر مننه دې مهرباني
ډیر ښه سنگین سي ډیر خوان له کو یقینا چې یو ښه مشاعره بشي په دغه
تر دا نن ترہی مشاعره وږي هغه کې مورولې
په دې کې څومره شاعرانو برخه اخیستي و په دې مشاعره کې
یو شاعران کو ډیر کافي تعداد کې راغلي ما تاسو ته وویل چې زما اندازې مطابق چې کوم دی د درو سو خوشا پور شاعران راغلي
د حمزه بابا په شعر ادب باندې په دې باندې خبرې شولې په جون باندې په ادبي
نو دا غي باندې هو لکه ما ټول چې کسان ډیر زیات ورزم د جمی دي د لسو بجو سره د پاتہ لسو بجو نه غونډه شروع شو نو دا غي منتظمین چې کوم دی د حالات نزاکت ته قتل زما په خیال یو د درو استادانو په چې کوم دی مقالی ورولي او باقي بیا مشاعره شروع کا
خجی
نو د منځ تر وختې پورې د روټه تر وختې پورې ډېر کم خلک شي او بیا نو رسو ډېر خلک پاتو
خجی سنگین سیب تاسو دوه کتابونه یو کتاب مو چاپ دی او بل چاپ ته تیار دی
او زما د افسانو مجموعه چې کوم دی دا چاپ ده
د افسانو مجموعه مو
چاپ او شاعري چې کوم ده نو دا میرا غونډه کړې ده دواره تکوي چې دا چاپ شي
ان شاء الله نو شاعری خو تاسو مخکې شروع کړی و نو سنگ افسانو ترڅو بیا سنگ دا اراده مو سنگ فیصله وکړي چې ګینه شاعری مو شروع نو شاعری شروع کړی و کتاب مو د افسانو چاپو
بالکل دا تاسو ډېر خپل پښتنه وکړه او ما چې رستو رستو کتل نو نثر لګ د نظم په نسبت باندې په پښتو کې کم دی او بیا په نثر کې چې کم دی افسانه ډیر کمره نو ما دا ورو غنل چې شاعران الله دې نورم ډیر کی قدیرم دی او د نثر لیکون کې کم دی او په نثر لیکون کې د افسانې لیکون کې نور هم کم دی نو ما دا د پښتو ژبې په ګټه کې غنل چې زه افسانې مخې چاپ کوم
د افسانو د کتاب مسلم دی
د پیریانو دوله د پیریانو دوله
د پیریانو دوله دا څه افسانو دي کوم افسانی دي او دي کیسه قسمه لکه افسانی تاسو لیکلي په کوم موضوعات باندې لیکلي دي
نو افسانی خو دي کې په تعداد کې 22 افسانی دي
22
اکثر افسانی پکې طویل دي د توالت لحاظ سره او موضوعات سچ زموږ جون سره دي سچ ته ګوري سچ موږ ګورو دا دهشتګردي مرا واخله په موضوع باندې پکې دوه درې افسانې دي موجوده دهشتګردي چې کومه ده زمونږه بدحالي چې کومه ده هغه موضوعات پکې چړلې شي وي بعضې داسې رواجونه لکه ولور یو رواج دی په هغه باندې ما خپل تبازمایي کړې ده اوس دا په لستونکو باندې ده چې زه سونه په خپل مقصد کې کامیاب شوی یم بل لکه بعضې داسې عادتونه دي پښتنو کونتر ساتل کونتر باز په نوم باندې پکې افسانه شته چې دا هغه انجام په جګړه باندې ختمیږي او تکلیف ته جوړیږي خلکو ته نو تقریبا چې زما په خیال خو چې زما سم مشاهده کې راغلي دي یا مطالعه کې راغلي نو ما په هغه ټولو باندې خپل تبازمایي کړې ده
اکثر خو ویل کېږي چې افسانې چې نو دا خو لکه دي افسانې سر انسان په ځین کې اکدم یو افسانوي کردار راشي افسانوی خبر چې د خیالي دنیا خبرې وي افسانه به همیشه داسې ګڼل کېږي چې داسې لکه کچا بسډیر خپل منظر سډیر خپل کیسه بیان کوي دا خاص ټوله افسانی خیالي کیسه دي په خیال کې بنده هغه څه چې نام دنیا کې په عام جن کې ممکن نه وي نو خلک په خیال کې یو خپل دنیا جوړه کی د مینی دنیا جوړه کی چې په کې هر طرف تمینه وي جنگ او جدل پکې نه وي ظلم او زیاته پکې نه وي بې انصافي پکې نه وي هر چا نو هغه یو ائیډیل غونتی دنیا نو هغه ته خلک افسانوی دنیا وي نو هغه افسانی سر تړلی پاتې شو خو اوس افسانه تاسو چې څنګه وای چې نو آیا دې ته بیا مونږ افسانه ویلی شو چې هغه دغه شان لکه تاسو د خپل چاپیریال نه راغستی وي کنه افسانه دوم دغه سیس تاسو وای
تاسو ټکو ویل افسانه لکه اوس د تاسو کو دا مطلب دی چې افسانه اوس دا څه راغی چې د ژوند حقیقتونه پکې خلک څرګندوي مخکې به دا یو خیالي دنیا ګڼل کېده غالبا تاسو د خبرې دا مطلب وو
بالکل
نو زه به تاسو ته وایم چې افسانې ته زموږ بر افغانان رونه چې کوم دی هغه ورته لنډه کیسه وي انګریزي کې ورته شاک ستوري وي خو افسانه د پښتو د اردو افسانې د پخوانه د سلو کالو نه خو سلو کالو خو د پښتو د افسانې تاریخ دی د دې نه زیات جوړ د اردو دی نو هر قسم موضوعات په افسانه کې لکه د غشوي دي چړلې شوي دي او هغه باندې سیرنې شوي دي هغه باندې خبرې شوي دي لیکي بیا ترې کې پسند افسانه نه ګارانتي شوي دي تحریکونو کې د دې د لوی کردار دی د آزادو تحریکونو کې افسانه خپل کردار ادا کړی دی ایون چې په روس کې کوم افسانه نگاران دي داغي په اردو کې او په نورو ژبو کې ترجمه شوی دي نو دا خبره نه چې افسانه صرف یو خیالي دنیا ته دا چې په خبرو کې راځي چې دا خاطر یو افسانه و خو د دې خبرې نه زما په خیال نه دا مطلب څه شو چې دا په حقیقت دی چې افسانه خو بالکل عمره هو به هو عمره کې سنوي چې څوک کوي بیا خو تاریخ شو خو د افسانه نگار یا د لیکون کی چې په مشاهده کې سراشي بدل کردارونه ول ورکی د کردار له هر کردار له خپل خپل چې به ورکی او هغه څه چې د په زړه کې وي یا د په ذهن کې وي د قلم په زور باندې خلکو سره شریک کی د نه افسانه جوړ شي
او تاسو د کوم افسانی سټایل دی یا افسانه خونن سبا افسانه خو د ډیر پړاونو تیر شو خو جدید افسانی دی ډيري وړي وړي افساني د دوه کور خو افساني مدي دی یو هغه د خوبسای کی خپل دغه چې کم یو ریکوایرمنت یې غوړ کی بره تاسو کم افساني دی دغه انداز چې نو هغه روایتي بیانې اندازې کنه دا کم علامتي انداز دی سو د لیک
اسی چې تاسو چې نن سبا خلکو افسانه او کې ډېر نوی تجربه او کې دا فرانچو په نوم باندې دغه سلو کړي خبرو کې هغه افسانه وي
خو زما افسانی داسې نه دي چې دې شغه افسانی وي چې خلک ورته وي. زما افسانو کې طویلی افسانی مشته، لنډی افسانی مشته، او لکه یو پیغام هم لري، پلاتم لري، منظر کشیب هم لري، او کردار هم وي. د کردار خپل خپل کدی چې څه مقصد هم پکې وي چې څوک یې وري. نو افسانه زه خو دې ته وایم ډېر لوی لیکوالان په دې باندې تبازمایي کوي او ډېر د کار کار خبرې په افسانه کې مخې ته راځي.
نو افسانه لکه چې لوی وي نو هغه کې هغه خپله مدعا یا تاسو چې کوم یو تھیم دی یا سموي کې وي هغه په لوی افسانه کې خبرې یانېږي کنه، په لنډ افسانه کې هغه هغه شن کیدی شي؟ آیا ممکنه په لنډ افسانه کې هغه ټول هر څه چې تاسو زړه کې یو کیسې په باره کې یو مسلې باره کې هغه سر کې واضح کیدی شي؟
دا جی زما خپل اندازه دار یا خپل مشاهده تجربه کې کم ده چې د موضوع باندې یعنی د دې انحصار دی ته افسانه نگار دانی شي ویل چې دا افسانه شروع کوم دا بزر پلند راته و مې یاد ده بوخ د ختمي کې مخینه دا پیتل نه شو کولی دا یو کیسه شروع کړي کې کردارونه یې دا کردارونه بیا خپل خپل ضرورت دي هغه ضرورت چې ته کله برابرې نو هغه کې دي چې سوال سو مخونو تورسي شلو مخونو تورسي پلس مخونو کې مراته وشي دا چې سلور پینزو مخونو کې مراته وشي خو پکار دار چې کوم موضوع باندې تا قلم پورته کړی وي یا کوم پیغام تو ور کول واري چې دا غي پکې صحیح وضاحت وشي. نو دا چې مخکې نه ستړلې زما خیال دې نشي ویلې چې دا افسانه بدلی کوم دا بیا په سلور مخونو باندې د کاغذ یا په تم مخونو باندې دا چې ممکن نه ده.
خجی دلته بیا درې خبرې، یو افسانه لکه کیسه ده په ناول کې بیانېږي، په افسانه کې بیانېږي او په ناولګي کې بیانېږي. خو دې کې فرق څه دی افسانه ناول او ناولګي؟
افسانی خپل زما په خیال باندې بنیادی ضرورت دي، د ناول خپل بنیادی ضرورت دي. ناول یو ډیر اوږده کیسه وي، پای کې کردارونه وي، دا کردارونه خپل خپل جبه وي، خو هغه داسې چې لکه ضروري نه چې هغه په لږ وخت کې ناول په 200 مخونم کې دي شي، 300 مخونم کې دي شي. یو کیسه ده او د کردار نه پکې بیا بل کردار پیدا کیږي، دا کردار نه بل کردار پیدا کیږي. او دا چې ناول یو ګورو چې هغه په کلونو کلونو باندې سلسله والی روانې دي او ختمیږي نه. افسانه چې کوم ده د دې شروع او اختتام په یو محدود وخت کې کیږي. چې کوم پیغام لیکون کې ورکول غواړي هغه شروع شي او بیا داسې لږ مخکې لاړ شي هغه پیغام مختلف کردارونو طریقې سره دا کردارونو سره دا منظر کې شه په مدد سره یا دا کردارونو چې کومې جبې وي دا یې په مدد سره خو خپل پیغام کې کم دی هغه وړاندې کولی شي. او تاسو بل ناول دغه کوم نه سبا خو ډیر شي نه راغلي دي خاکه دا تکل
ناول کې ناول
د هر څه خپل خپل بنیادی دغه دي ضرورت دي. افادیت یا انکار نشی کے دے افسانہ لکھن کی چکم سڑے افسانہ لکھن کی زیادہ برخا د مشاہدی ہوئی چې د یو لیکون کې سونه مشاهده کوي وي یا په کوم موضوع باندې غلي کل کول واړي هغه ماحول سره هغه سونه نږدې پاتې شي وي نو دې به افسانه لیکل شي. او که نه صرف د بلی لوست وي او خپل عملی زندګۍ کې د هغه ماحول نه لري پاتې شي وي زما په خیال هغه یو کامیاب افسانه لیکار نه.
خو دې وي خي لکه چې یو خي افسانی پیجنګلو بس وي یو کس نه
د یو خي افسانی په جنگلو بدای چې یو افسانه کې لکه د دې سه بنیادی ضرورت دي چې افسانه شروع شوه دا یې تمهید خکې خود شي د کاری توجه ځان ته وګرځي بیا دا غي پلاټ چې کوم دی دا هوار وي دا یې کې منظر کشي په خان داس کې شي وي کردارونه چې کوم دي کردارونه له خپل خپل جبه ورکړي شي فرض کا ماشوم دی نو ماشوم کردار دی نو ماشوم هغه جبه کې خبرو کې چې کوم کې ماشومان کوي بے سواد سړی کردار دی د مزدور کردار دی هغه په هغه جبه کې خبرو کې چې کوم
مزدور یا یو بے سواد سړی کوي د یو پروفیسر لیول د یو استاد د یو پوهان کردار پکې راغو دا خبرې په هغه جبه کې وکړی شي چې هغه د یو پوهان سره خوند کوي نو که دا ټول شي نه په یو افسانه کې راشي په هغې کې کیسه بنیادی شی دی مرکزي چې کیسه به پکې وي او د دې خپلو خپلو کردارونو له خپلې خپلې جبه ورکړي او جبه ورکړی شي او بیا د دې منظر کسي وشي او پلاټ یې هوار وي او یو انجام ته ورسیږي او پیغام پکې وي نو دا یو کامیاب افسانه ده که پیغام ونه لري نو بیا هم زما په خیال چې افسانه خو ده خو کامیاب افسانه نه ده
او سنگین صاحب دا نوي رجحانات څنګه تاسو خبرو که د افسانې سل کال او پکې داسي د مختلف پړاوونو نتیر شو افسانه خو اوس نن سبا چې کم جدید افسانه یا کم جدید رجحانات ادب کې دی پاغه حوالی سره د علامتی رنگونو او بیا څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو موږ کتلیم دی ورته نا کې دینم په دې باندې خبرې شوې دي خو دا ډیره مختصر افسانه دوه کرخه یو کرخه لنډه لنډه او علامتی رنگونه لرونکي دی افسانو ته په کم نظر ګوري دغه نوې رجحانات ته په کم نظر ګوري په افسانه کې
یره جی زه خو بدات د سوې ما لکه صرف د خپل خیال اظهار کولې شم زه خو دی افسانو ته افسانه نه وي دا په فلورو کې خو کې چی وی یا په یو مخ باندې وی دا افسانې چې کوم بنیادی ضرورت دي زموږ خیال دې د پاره کې نه پوره کیږي او دا زما ذاتی ځای ده چې دې چې دې په هان د مسره په دې کې اختلاف وکړي دا هي حق دی خو زه هم چې افسانه یو مکمل شی دی او دې ته د افسانې نوم ورکول زما په خیال مناسب نه دی زما په نظر
نو دا قسم تاسو په نظر دا قسم افسانه لوستن کې سیوا کوي کنه ادب ته زیان رسوي او لوستن کې خپل کمی
نو دې د جبا سوال یو په جبا پوښتنه دی او کې دي چې دا چې مرګري به چې هغه دا چې کتابونه چې پرې دا په جنگ مې واره خو زما په خیال
دا څه خیال زرګن کې
دا ته ګټ بنو ورکې ځکه چې یو قص یو کتاب راوالي یا یو افسانه کولو کې نو هغه دې کې د دوه مقصد یو هغه څه د کول واري په دې خیال باندې هغه کتاب تلاش کی بل هغه د دنیا نورو کارونو سره کړي وي هغه ذهني سکون واري په دغه اراده باندې کتاب تلاش کی او څو هغه یو پانه کولو کی او هغه په درو کرخو کې ختم شي نو هغه د هر مقصد د پاره که د خپل ذهني سکون د پاره د اراده کړی و د کتاب راغشتي وي یا سبلا ګټه ته پورته کینو زما خیال هغه د پګوتو سم ورنه نه لپاره دی چې ورو ورو خبرو کی نو زه په خني سره به خدای دې
پرې کړی وي نن سبا
لکه دا افسانه نه ګرم
خجی څنګه سم نن سبا خو لکه یو نوې ریواج غونته به تو یا یو ترند شروع شوی دی په پښتو ادب کې په هر ژبه کې خلک شارټ نه شارټ شارټ کټ پارس کې ګوري او لنډو خبر ته یو دستور دی چې لکه په لنډو ټکو کې لوی خبر وکا لکه یو داس یو خبر هم چې سمندر په کوزه کې بند کا داس یو مطلب هم سره استعمالي چې سونه لنډه خبرې خو لکه به پیغام به خلکو ته رسې نو دغه په دې حوالی سره به سویدا خو یو دستوري رواج غونډه جوړ شوی دی چې بس لنډه خبره به کې په شارټکو کې بل غټه خبره کې نو دا پر بیا د ځکه خلکو دا چې نو غزل او لوی نظمونه په هایکو کې او لوی افسانې چې کسی چې لولو کسی هغه بیا په علامتی او په شارټ سټوري او ډیر لنډ ټکو کې افسانې دا قسم سیزنه پکې راغو علامت اوس په دې باندې خلک سوچ کې او دینه مخبل مطلب روباسي تاسو وایي
نو زه خو به دا ووایم دې حوالے سره چې خبره خو ښه خبره ده چې په لږ وخت کې وخت په لږ وخت لګي او د کار خبرې پکې وشي نو که چېرې په لږ وخت کې د ډېر کار خبرې کېدی شي بیا خو ښه خبره ده خو زما خیال دا نه دی چې دومره لږ وخت کې دی دومره د کار خبرې وشي چې څونه ته د خلک توقع کوي د شارټ کټ یا د وخت د بچکولو دا انداز زما خوښ نه دی ځکه چې دې کې هغه انسان د خپل خیال پوره اظهار نشي کولای بیا ته ویم کې نو د دې په لستونکو کې کسل کسان د دغه لیکل اولولې کې دي چې یو دوه پکې ډېر تیز یو ډېر زیرک ډېر قابل کسان وي دوه یا سلور یا پنځه چې مطلب واخلي نو خدانه ده چې ستا سل لستونکي کسل نی چې پسلو کې احتیاط لګ خبر وګدا کې خیر دی لګ تفصیل سره یو کې اوسلو کې احتیاط کسان استفاده کوي یا تاغه کوم پیغام پیری سره شریکول غواړي وګړي دا پیغام ورسی زما په خیال کې دا بخوي وخت خصوصا د پښتنو سره ډیر زیات دی دومره روزګار نه یو وخت په دې معاملې کې سعودي نه پچ کې لیکل دی لګ دې کې چې دا کاری په ځین کې کینی
او بل دا چې یو لیکوال د خپل اولس هغه نفسيات دغه غد سوچ هغه اپروچ هغه په نظر کې ساتل سونه ضروری ده ځکه چې لکه یو لیکوال چې لیکي هغه د خپل اولس لپاره لیکي او اولس څومره پوه دی څومره تعلیم یافته دی سونه لکه دا خبرې سونه هدا پورې هغه غسته شي نو یو لیکوال د دې خبرې خیال سونه ساتل پکار چې هغه د خپل لوستونکو د نفسياتو خیال ساتي
دا غوډه خپل پښتنه وغوښتل سو خیال وکړي نو ما د خبرو په شروع کې تقریبا نو د دې خبرې وضاحت وکړم ما ویل چې افسانه مشاهده سره خلق لیکيږي چې مشاهده ورته ډېره ضروری ده بیا لیکوال پکاوي چې څه دې ولستون کیتا وړاندې پول واړي نو ما دې حواله سره ویل کاغه دا مزدور کردار دی نو غلي د مزدور جبه ورکړي اغه د یو تعلیم یافته سړي کردار دی هغه له دغه جبه ورکی خو کوشش دا پکار دی چې ستا خپل الفاظ دومره ساده وي چې زیات نه زیات خلک پوه شي بعضی کسان دا کوشش کوي یا دا غي علم زخه دا سی یو بیسواده غونډه سره ما هغه سره دومره علم وی هغه دومره مشکل الفاظ استعمال کی چې زیات خلک دغه د لیکلو نه استفاده نشي کولی زما په خیال چې یو سړی خبره کوي کفص کاغه تقریر دی هغه غزل دی شعر دی نثر دی کالم دی نو لیکل کېږي یا ویل کېږي خو دې د پاره چې زیات خلک یو ووري او هغه پوښي شي زما دا پیغام هغه ته ورسی نو د ټولو نه زما په خیال باندې خجب هغه ده چې هغه عامه ده او اسانه ده نو انداز هر چا له داسې خپلول پکار دی چې زیات نه زیات خلک پرې پوښي شي
بالکل
دې کې خپل هغه دغه معیار چټول خود لري پکار چې زه مشکل الفاظ چې کی استعمالول شي مدا سي یګ ما تر ډیره وي کې بریدا مشکل الفاظ دي در سره نو دي کې کو د اولي کې یو سخت د اثر وي نو کلی شي په سلو کې د لس کسان غټه پورته کی نبی محروم پاتې شي او کده د جبه عام وي هغه لس خو په خود پويږي د نبی په سر نورم پوي شي زما
دا نه خو دې خبره خو کته سنن سبا کتلې په ادب کې دا یو نه وي رجان شوه چې لیکوالان چې سمره خپل لیک ګرانه لګیا دي سمره چې ګران وی او سونه چې نوی نوی ټکی نوی کافی نوی ردیفونه په سونه په ګران طریقې دا غي استعمال کړی وینو اغه دې ته لکه دومره خوشحالي کې چې دا لکه دا جدید شاعری دی یا جدید رنگ دی یا جدید نثر دی چې په دې کې به اوس یو بل پی ایچ ډی لیکوال ورته کینیو هغه به دا غي تشریح یا خلکو ته ایکسپلین کوي او په غي سونه ډیر په یو شعر باندې یو کتاب لیکل شي نو دا وی ډیر ښه
لیک دغه لیکون ته په کوم نظر ګورئ نو ما خو ته ویل چې زما کې دي شي دغه خیال وی هغه دې لپاره خپل دلیلونه لري خو زما خپل دا خیال دی چې د جبا د تحریر دا کده تقریر دا کده نظم دا کده نثر دا څومره چې اسانه او څومره چې عام وي نو دومره به زیات خلک پوهیږي او چې څونه زیات خلک د چاپ آثارو باندې پوه شو نو هغه دومره کامیاب انسان دی اوس کې اوس لري دا چې جبه استعمال کی چې پاره باندې ډیر با سواد خلک پوهیږي ډیر الیمان پی پوهیږي زما غونډه به سواد سره خو هغه نه به برخه پاتې شو زما په خیال دا چې سوچ خو نه لري پکار
ده
اوس کې کوشش کوي پکار دا چې دا چې ټکی استعمال کی چې هغه نه زیات نه زیات خلک استفاده وکړي
نو دا خو ډیره ښه خبرو شي د نفسانی په حوالی سره نصر په حوالی سره نور هم ډیره خبرې کې دي شي خو تاسو خو کتابو د شعر را روان دي او تاسو چې شاعری مکه شروع کړی دا یو تاسو یو غزل ومره د تر هی د حمزه بابا په تر هه کې مو غزل وو او لیکلی او نن په دې حوالی سره نور بس شریکوي چې نور مدنه سوا او بیا به خپل پروګرام وړاندې بوزو
بس تاسو قد نثر اوري او مالا وزيدو زما خدا خیال وو چې تاسو به شروع کوي چې د نه هو د کی کو نه داسې تر لاسو پورې یا تو پورې مال راکولې شي زما په دې افسانو کې یو ولا ثانه
بالکل لسمنټه بالکل لسمنټه را سره دی بالکل په لسمنټو کې داسې افسانه وینو
ان شاء الله زه کوشش کوم چې تاسو مې پکې دلته بیجلې کا کمزوري روزا مستر جیم داسې حال لري که پکې لګین ختمه دغه اول نه بخنه غواړم د دې افسانې نوم دی د مورغېګ. نن د دلبر ماما حالات په نسبت د نورو ورځو ډیر خراب ښکارېدل. د میډیکل وارد د ناروغانو خپل پهلوان به شیبه په شیبه راتله او بیا به خپل کې پسه پسه کول. ډیر ښه نه دی. یو کس وویل ما ته خلوبه بل شان ښکاري. الله دې پر رحم وکړي. دریم هم نږدې شو. کوم بیمارانو چې اړخ بدلولې او سټ تا وولې شو هغه هم دلبر ته زیر وو. څوک چې خپل لامل ته تیار نه وو هغه په زړه زړه کې دعاګانې کولې چې الله دې ورته روغ سټ ورکړي. او چاته چې خپل ځانونه د جون په وګو بار خریدل هغه ویل الله دې پری اسانه کړي. دلبر ماما که خبرې نشي کولې یا ورته باقي خبرې فزول خارې دي خو په زړه بیدار وو. مخامخ او د سترګو ګټونو کې ماحول ته قتل د واټ په دروازه چې د سلورم کټ د بیمار پلار راننه وته کوم چې نرس پسې تلو راتلو او دروازې سره نږدې بیمار ترې پوښتنه وکړه. نرس وا او خو په موبایل کې د غوګونو شی ورکړې وو سندرې پرې اورېدې. دواد په اخر سر کې امیر صاحب چې د زلمی زوی په وختو کې ګوتی وهلې دواړه لاسونه یې سوزله غوګونو ته یوړه. ځکه چې دا دریم کس وو یا د دې کس دریم ځل وو چې نرسې پسې بتلو او د دلبر ماما د تکلیف نه به خبروله. خدا ځل یو بابو صاحب چې اوسه پورې بیمار پلار سره یو کټ کې ودو راویښ شوی وو. اول دلبر ماما کټ ته یو شیبه ودرېدو او بیا په غوسه کې بهر لاړو. نرسه بابو صاحب سره یو ځای راغله. دلبر ماما ته مخامخ ودرېده او بیرته لاړه. شیبه پس د واډر دلی راننه وته سترګې ومخلې او نیغ د اوبو بمبې ته لاړو. په مخ یو اوبه واچولې ورپسې ډسپنسر په اسویلو راغلو. اول یې په دیوال ګړی ته وکتل. د ګړی د ګنټو ستن د شپې په دوه او د منټونو په لسو ورته روا. بیا یې دلبر ته مخ راستون کړو. نیغ او غوسه یې کتل. یو بل اسویلې یې وکړو. لاسونه یې شاته یوړو. د سټ نه یې دواړه طرف ته ټکونه ویستل او بهر لاړو. دلبر ماما داسې محسوسه کړه لکه چې ډسپنسر په زړه زړه کې وایي چې د رغېدو خو هسې هم نه یې نو مړ شه کنه. خلک ولې د خوب وباسي. ابدلي په واټ کې اعلان وکړو چې هر کس دې په خپل ځای کښېني. ډاکټر صاحب راځي. هر کس په خپل بینچ کښېناستو ځکه چې په سرکاري هسپتال کې د ابدلي او په ضلعه کې د ډي سي حکم نه منل په کار سرکار کې مداخلت ګڼل کېږي. د واټ خلک د ډاکټر په انتظار وو. ډاکټر نرس او ډسپنسر په خندا راننه وتل. نور خلک په خپلو ځایونو ناست وو خو بابو صاحب وروکشېدو. ډاکټر دوربین غوږونو ته پورته کړو. نرس ډسپنسر او بابو صاحب ورسره ولاړ وو. ډاکټر د دلبر چارټ یعنی کاغذونه راوالول. په یو ځای یې قلم کېښودو. دا ټیسټونه یې کړي دي. نثر لباس یې کې چت ختم شوی دی. او د ایکسرې په بل ځای قلم کېښودو. نثر د ایکسرې مشین خو کله نه خراب دی. نثر جواب ورکړو. د انجکشن په دې سوال ټول خاموش پاتې شو. د سره څوک دی؟ دا د ډاکټر اخیری سوال وو. د ده یو ګونګی زوی سحر او ماښام راځي. د ګوټ چې او نوړی روټی ورله خوله کې ورکوي او په بیړه لاړ شي چېرته منګله کې نوکار دی. دلبر سره نږدې مریض په یوه ساه جواب ورکړو. ډاکټر قلم خوله کې ونیو او دلبر ته په یو ځیر شو. د دلبر د ستر سترګو په ګوتونو کې وخت کې دند دند وي. دلبر دې هسپتال سره نږدې په یو بنگله کې سترګې پرانستې وي. لکه چې دا هغه مور هم د دې بنگله خادمه وه او بیا په دې بنگله کې زلمی شوی او د دې بنگله د یوې کونډې نوکری لور سره واده شوی وو. د دلبر پلار چې کله مړ کېده نو د دې بنگله خان ډېر پریشان وو، شاید ځکه چې دلبر لا وړوکی وو، نه یې ټانګه چلولی شوه او نه سبل دروند کار. اوس ګونګې تکړه ځوان وو، دلبر ته د خانانو مزاج معلوم وو. هغوی ته به اوس د دلبر د مرګ څخه خاص افسوس او فکر نه وي. او د دلبر زوی ګونګې چې د درې درنی مقالو شو نو دلبر په یو څو زیارتونو وګرځولو. د میا ملا دم درهای هم ورله وکړه، خو باقي یزړله په دې ډاډ ورکړو چې ځا که د بنگلې د نوکر په خوله کې ژبه وي هم نو په نشت حساب وي، نه پرې د خولې نه نه پرې د خپلې بېګناهۍ صفایي کولی شي او نه د خان د زور زیاتۍ خلاف آواز. دلبر ماما ته د دې هسپتال خوشا کې ډېرې د ټسټونو شخصي لیبارټرۍ د ایکس رے مشینونه د دوایانو دوکانونه معلوم وو. د هغو ګونګي زوی ته هم دا ټول معلوم وو. د دلبر میرمن چې کله ناروغه وه هغه لا ځوان جان روغ رمټ وو. هغه وخت کې هم د هسپتال ایکس رے مشین خراب وو، په لیبارټرۍ کې د بابوګانو حالتال وو، د هسپتال سټور کې سرکاري دوایان خلاصې وي او هغه د ده د سترګو په وړاندې ښه په آرام مړه شوې وه. مر خو ګران نه دی، ګران خو ژوند دی. دا خبره دلبر د مور نه اورېدلې وه او الله پوهېږي چې هغې د چانه اورېدلې وه. د مور د تصور سره د دلبر د سترګو نه وښکې روانې شوې. دلبر ته په خپل واده کې د مور لیوانۍ لیوانۍ ګدا یاد شوه، بیا خپل زلمیتوب، بیا وړوکوالی. د مور غېږ او د مور خوږه ډېره په خوږه ژبه په وله وله ژبه د ورکوټ دندب دلبر په ژبه اللهو اللهو ش اللهو للیللو للیللو للیللو. دلبر وړوکی کېده وړوکی کېده، دومره وړوکی شو چې لا سم ګرځېدی هم نه شو. په اړنګ دوړنګ قدمونو مور لا په منډه وو. مور ورته د خندا نه ډکه خوله خواره لاسونه د بنگلې د سنگ مرمرو په فرش پرلت وهلې، راشه بچې ویل او دلبر په منډه وو. دلبر د مور غېږ ته ورسېدو په سلګو سلګو په وړه وړه ژبه یو یو کس د ګوته نیوه، یو یو کس یې په ګوته کولو. دوی رټلې یم، ډاکټر وهلې یم، ډسپنسر نرس اردلی خپل ګونګي زوی ټول نظام ټول سماج وهلې یم، زورولې یم، کمزلې یم. مور پر دواړه لاسونه راته وکړه، سر یې والا خپله مهربان غېږ کې پټ کړه، ملای والا رورو ټپوله. دلبر د دنیا د ټولو کلاګانو نه مضبوطی کلا ته ورسېدو. مور ورته په مینه مینه په خواږه ژبه اللهو ش اللهو شروع کړه، اللهو ش اللهو للیللو للیللو للیللو. دلبر له خوب راغو، سترګې درنې درنې شوې. د مور د خوږی غیږی حرارت د دلبر په مخ په شونډو په پوزا نری نری خوله راوسته. دلبر خوب یوړو، سترګې پټې شوې او داسې پټې شوې چې بیا مطلب داری خدای پاکی چره مونږ جړی سحر سی، خو زه خوشاله ده که شوم چې زما افسانه جوړ خوا.
ډیره حقیقي افسانه واقعي ماغه زمونږ چا پریال حقیقت نه یو منظر کشي یو ماته بالکل لغه هسپتال نرسانی ډاکټر ایکس ری سرنجو ناغه هر سره تخکاره شو او زم چې دام دی افسانی د کامیابی ټول کې غټ دا چې هغه ماغه تصویر جوړ کی تا غر سمخه ته شي چې کم لګي تاسو بیانوي چې هغه ګوت نیول دی او لیکوال ځان سره ګرځي او هر څه تخي دا 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 سيزنه دي پدغه او دا هر څه ماته ښکار شو. ډیر خولي خداس یو موضوع د مورغی او بیا په کومه طریقه غ مورغی لاړو نو ډیر خولي ډیر زبردست ډیر شاندار جاندار مزیدار
تاسو هسته نظر دی ډیر مننه.
ډیر خوند کو خو بس ځین چې ما تر څنګ داسې ډیر ورډون کې ډیر خپه شوی وي
نو انتخاب چې دا لګه وړا و
وړا و بل دا چې سنگین سیب دی وخت چې څونه دغه ورډون کې د افسانه ورېدلې وي او بالکل نیمه ما تکتور تیاره هر یو کس بوته په خپل کور کې پکړ کې په کمبل کې وناسي او دا داسي افسانه او د خاموشي کې ته یو تصویر جوړ شو دم چې هر یو کس تړنه مې اه وتی او هر یو کس به دا یو منظر هر چا لیدل دی په دغه سیمه کې همدغه د هسپتالونو رنگ دی او دغه د غربت رنگ دی او دا به هر چا ته مخې ته شي او ډیر خلکو له بیړه درد دیدلې وي خو دا یو حقیقت بوته حقيقي منظر بوته ښکار شي نو افسانه خو ډېره ښکلې وه خو یو شعر بدن هم سو ورو ښکلې شان دي کلام کر را سره شریکوي پی او دو درې منټه را سره شته
زه به وګورم چې کوشش کوم انشاء الله داري دا یو غزل ورته وایم
جی مهرباني
سکه سم داسې لګو زه لیم سپینګری خو دا غزل داسې دا غره لګ دا الکانو الکانو دا برتو ويم خیر
دا بخیر د ار یو دور شاعری وی تاسو خو ډیر وخت نه شاعری کوي نو دا به تقریبا ټول ته پخې خجی مهرباني ارشاد
سترګي دي دوډکی تماچی دي غرسنه سترګي دي دوډکی تماچی دي غرسنه خوشي دي باڼ روزی لیندي دي غرسنه او سپینا دنګ غاله دي د ځان نه خسته ده سپینا دنګ غاله دي د ځان نه خسته ده شوند دي یا کوته غوند سری دي غرسنه او خندا دي تندرونه دي پزلون را پیوزي خندا دي تندرونه دي پزلون را پیوزي غاخونه دي دستورو تجلی دي غرسنه او دواله اننګی دي سره ګولان د روم سحر دي دواله اننګی دي سره ګولان د روم سحر دي زلف دي درا دي تور شپې دي غرسنه او تک تک د قدمونو دي سازونه غوندې لګي تک تک د قدمونو دي سازونه غوندې لګي بنګړي د سپینو لیچو دي نرمي دي غرسنه او پزنه شین کې خال دي د سنگین پزړک پزړګي داغ شو وزن شین کې خال دي د سنگین پزړګي دا شو خولې دي د وجود خوږي وګمي دي غرسنه
ډیر ښه سنگین څه ډیر ښه کولې رومانی غزل نو ډیر مننه چې پروګرام کې مرا سره برخه واغسته ډیر خولي خبرې شو ډیر خولي افسانه مرا سره شریکه کړه ډیر مننه او د پروګرام مقصد تر رسیدو خو د پروګرام په خیره کې گلزار علم واسه سړي خو خو نو مان جان غوښتي سپور سره له ګلونه د سایل سیب کلام تاسو ډالې کو په د پروګرام په دغه خيري برخه کې تاسو ډیر مننه
ډیر مننه چې تاسو ټول ډیر شکریا ډیر مننه کوم تاسو نه ډیر مننه کوم تاسو ټول ټیم مننه کوم جی
ډیر مننه په مخه ډیره مننه تاسو مخه وایو ګران خو ګردون کوم غدن هم اجازه غوړو د سیل سیب کلام د گلزار علم आवाज سنگین سیب ډالې کو زنه هي سر دنه خوړ میجاد خو وختونه درته غوړم په لویلم سپار
ماور سر کڑی دی پسو گل لو گنا پسر دیا چرتا پس منک نی تو عمر بھی کاں مان جانان گو کس پور سنو تا گل نا پسر دیا چرتا پس منک نی تو عمر بھی کاں چرتا پس منک نی تو عمر بھی کاں لیا ماترا لزڑ گے اور تو محبت میں نکی اور آنا بھی اثرے نکی
خوب او خیال د مینې پړي پرې نه کی ما مې د فکرونو دل ربا ته دی وا دی نه کی تا په انتظار مې وړي دلې پر هر نا پسر لیا شرط خو زمون کې لې تا هم را پی تا او ما نه جانان خو خس پور سره تا ګل نا پسر لیا شرط خو زمون کې لې تا هم را پی تا او شرط خو زمون کې لې
د واشنگتن ډي سي نه